پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
که څه امنیت شوراوی د پاتې درې سوه شل طالبندیانو د نه خوشي کېدو پر سر پر خپل دریځ ولاړ دی، خو د ملي پخلاینې عالي شوراوی چې د پاتې طالبندیانو پر خوشي کېدو له ځینو حکومتونو سره خبرې روانې دي. دا مو د سر موضوع ده. د ازادي راډیو د خبري خپرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن شنبه ده د وږې اسمبلی اتمه د اګست میاشتې 9 په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې دوی چاودنې سوي چې په لومړنۍ چاودنې کې څلور کسان ټپیان سوي دي. د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې شپږ وسلوال طالبان او دوه ولسي پاڅون کوونکي وژل سوي دي، او په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو له امله په لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د خبرونو تفصیل. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د دوی چاودنې سوي دي چې په لومړنۍ چاودنه کې څلور کسان ټپیان سوي دي. د پکتیا د امنیت قومندانۍ ویند حیات الله نظامي نن شنبه ازادي راډیو ته ویل چې د لومړنۍ ماین د ګردیز اړوند د نسوان شهري لسې ته څیرمه د ملي اردو پر یوه رینجر موټر چاودلی دی. نوموړي ویل چې په ټپیانو کې یو ملکي هم شامل دی.
په لومړنۍ چاودنه کې دوه تنه د ملي اردو، یو تن د ملي امنیت کارمن او یو ملکي وګړی ټپیان شوي دي. د زخمیانو وضعیت صحیح وضعیت ته ډاډ وړ ده.
د نوموړي په خبره د ټپیانو روغتیا وضعیت ښه دی. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. اخو د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې شپږ وسلوال طالبان او دوه ولسي پاڅون کوونکي وژل سوي دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د خوږیاڼو ولسوالۍ په میرزاخیلو سیمه کې د ولسي پاڅون کوونکو پر یوې پوستې برید وکړ چې په ترڅ کې دوه پاڅون کوونکي وژل سوي او دوه نور ټپیان دي. خوږیاڼي زیاته کړه چې له برید وروسته د دواړو خواوو ترمنځ نښته وسوه چې پکې شپږ وسلوال طالبان وژل سوي او جسدونه یې په سیمه کې پاتې دي. اخو وسلوالو طالبانو ویلي چې د خوږیاڼو په کې یو پوسټه لمنځه وړه دیارلس پولیسي وژلې دي، دوه یې ټپیان کړي او درې پولیسي ژوندې نیولې دي، خو ځایي چارواکو د طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. یو چارواکي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې د احتمالي زیاتوالي خبره کړې ده. د افغانستان د طبیعي پیښو د ارزونې په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاءالدین جیلانی تېره ورځ ناوخت ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د شاوخوا 150 کسانو مړینه تایید شوې ده.
تر اوسه 145 شهیدان دي. د تلفاتو شمیر بدلی شي، 240 ټپیان دي، خو له دې سره ځینې داسې ټپیان هم شته چې په شخصي کلینیکونو کې درملنه کیږي. له همدې کبله د هغوی دقیق شمیر معلوم نه دی.
د چاروکه خبره یوازې په پروان کې د 110 کسانو مړی له خاورو راستل سوی دي. د تیرونی په اوجدو کې په کابل، خوست، نورستان، بامیان، میدان وردګ، ننګرهار، کاپیسا، پنشیر، لوګر او د پکتیا په ځینو برخو کې د سختو سیلابونو له کبله خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو له امله په لسګونو کسان مړه سوي دي. د پاکستان په یو شمېر سیمو کې پرون 15 وچې پرله پسې بارانونه وورېدل. یوه له هغو سیمو چې ډېره ځپل سوې ده کراچی ده. په دې ښار کې خبریال محمد حنیف هغو سیمو ته اشاره کوي چې ډېرې اغېزمن کړی دی.
د ملیر سیمه چې کومه ده هغه زیاته متاثره ده. دغ رنګې د لیاري ندی خاصا چې کوم علاقې دي هغه کیمانی ټاون سینټرل چې کوم ضلعه ویل کېږي هغه او دغ رنګې ویسټ کوم دغه ده ضلعه هغه په دې علاوه هغه کچا بادیانی کوم چې په هرې ضلع کې موجود دی.
وڅلوېشتنه د کراچۍ په ښار کې او لږ تر لږه 14 په خیبر پښتونخوا کې د دې ورښتونو قربانیان دي. ټاکل سوی ده چې نن په برلین کې د کورونا ویروس له امله د بندیزونو پر ضد مظاهره وسی. پر دې مظاهرې مخکې بندیز لګول سوی و، خو نن سهار محکمې خپله مخکینۍ پریکړه بدله کړه. د محکمې یوه ویاند ویل چې مظاهرهچیان دې مظاهره وکړي، خو باید له یوه بله روغتیایي فاصله مراعت کړي. محکمې د لاریون اجازه هم ورکړه، خو لارۍ ور بدله کړه او ویل چې باید په پراخو سړکونو وسي. چارواکو روانه میاشت په ورته اعتراضي غونډه بندیز ولګوه، ځکه چې برخوالو ماسکونه نه لرل او له یوه بله د کورونا لپاره فاصله نه و مراعت شکایت کړي. په برلین کې د پولیسو مشر وایي چې شایي تر 1500 پورې کسان په دې مظاهره او لاریون کې برخه واخلي. په جرمني کې 2200 کسان په کورونا اخته شوی دي. او ټاکل شوی دی د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په لویزیانا او ټکزاس کې هغو سیمو ته ورسی چې د لارا په نوم توپان ځپلې دي. د اګست په 28مه د 4 درجو توپان په دې ایالتونو کې لږ تر لږه 14 تنه ووژل، ګڼ کورونه یې ویجاړ کړل او په سلګونو زره کسان یې له برېښنا او د څښاک له اوبو بې برخې کړل. د خبرونو پای
د سیاسي رادیو ته ورجاست د خبرونې د راپورونو برخه ته ورزو. که څه امنیت شورا وایي چې پاتې 320 طالبانیان خوشی کوي، خو د ملي پخلاینې عالی شورا وایي د پاتې طالبانیان پر خوشی کېدو له ځینو حکومتونو سره چې اعتراض لري خبرې روانې دي.
د دغه دوه ملکونو سره باندنیو چارو وزارت هغه ورسره په تواس کې دی چې همدومره سنیان راسره دی چې دوی پیشرفت کړی دی په خبرو کې.
په غزنی کې خلک شکایت لري چې د اوبو سطح ټیټه سوې
ساج لاندې ویل تقریبا په 15-30 متره کې اوبه دي او خلک ډیر ورسره په تکلیف کې دي.
د افغانستان برېښنا شرکت سره مو د ازبکستان د برېښنا د انتقال پر پروژې خبرې کړې.
دا به د افغانستان د زراعت د صنعت تجارت د هر برخې په دا مهم ګامونه په دې برخه کې ګټه.
په بهرنۍ موضوعاتو کې په بیلاروس کې شاوخوا 15 خبرې لانی ولسی وي چې په هغو کې شپږ تنه د آزادې اروپا آزادي راډیو دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام کې د نشه موادو د کار قاچاق او کارونې پر زیانونو خبرې شوي. دولس بجې او 2 دقیقې سوی تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. په اصل کې چې د ملي پخلاینې عالي شورا د بهرنیو چارو وزارت لخوا له فرانسې او استرالیا سره د طالبانیانو پر سر د خبرو ډاډ ورکوي، خو د ملي امنیت شورا وایي چې پر خپل پخواني دریز ولاړ دي. د ملي پخلاینې عالي شورا یو چارواکي وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې د شپږو طالبانیانو د خلاصون د مخالفت په اړه له فرانسې او استرالیا سره د قناعت په برخه کې پرمختګ کړی دی. خو د ملي امنیت شورا وایي چې د پاتې 320 طالبانیانو د خوشي کول اقدام نه کوي تر هغه چې د افغانستان کمانډوز وکونه د طالبانو لخوا نیوي خوشي سوي. پیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له هغې څخه ورو.
مننه. د ملي مصالحې عالي شورا وایي له بېلابېلو لورو د افغان سولې مذاکراتو ته چمتووالی نیول سوی او ټاکل سوی راتلونکې اونۍ به پیل سي. د دغې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت رهبري ورته له فرانسې او استرالیا سره د 2 تنو طالب بندیانو د مخالفت پر سر په خبرو کې پرمختګ سوی او په خبره دوی ته د حال ډاډ ورکړی ده.
مذاکرات شروع کېدل د مختلفو طرفونو احوال همدار اغلی دی چې د راتلونکې هفته کې به شروع کېږي. د دغه دوه ملکونو سره باندنیو چارو وزارت هغه ورسره په تواس کې دی او هغه موږ ته همدومره سنیان راکړی دی چې دوی سره پیشرفت کړی دی په خبرو کې دا ستونزه به حل.
فرانسې او استرالیا وړاندې د 2 تنو طالب بندیانو د خلاصون په اړه مخالفت ښودلی. دغو هیوادونو ځکه دا مخالفت وکړ چې په خبره یې دغو 2 تنو طالب بندیانو د دوی وګړو ته مرګزوب له اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د نورو مسایلو تر څنګ د طالب بندیانو په اړه هم خبرې کړې دي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په خپل پخواني دریځ ولاړ دي. د دغې شورا ویان جاوید فیصل په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په پلان کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. مخکې لدی چې دولت د طالبانو 320 بندیان آزاد کړي، طالبان د نیول سوي کمانډویان راخوسي کړي او دا لیکلی چې دا اوس د طالبان پورې اړه لري چې دوی اقدام وکړي او د سولې هڅو ته هغه کومې تمې چې دغه پایلې رامنځته کړي. همدارنګه د ولسمشر محمد اشرف غني مرستیال ویاند دواخان مینپال ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې دوی له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکرات لپاره چمتو دي، خو چې طالبان یې شرایط ومني.
د افغانستان حکومت په خپله برخه کې اقدامات کړي دي او هغه فنډونه چې په دې برخه کې موجود وو هغه یې لرې کړي دي. ولې طالبان باید په خپلو ژمنو باندې وفا وکړي او د افغانستان د امنیتي دفاعي قواوو سرتیري خوشي.
خو طالبان هم په خپل پخوانی دریس ټینګار کوي. د دغه ډلې وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی مخکې د افغان دولت له لوري د ورکړل سوي لیست له مخې زر تنه بندیان آزاد کړي او اوس باید په خبره یې حکومت پاتې بندیان د لیست په اساس آزاد کړي. ذبیح الله مجاهد ټینګار وکړ تر هغه چې دا پاتې ټول بندیان آزاد نه سي دوی به بین الافغاني مذاکرات ونه کړي. نوموړي د فرانسې او استرالیا د مخالفت په اړه وویل چې دوی د افغانانو ترمنځ لاسوهنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم د افغان حکومت مذاکراتي ټیم یو غړي عطاولا لودین ازادي راډیو ته ویلي و چې ممکن د همدې اونۍ په پای او یا هم د بلې اونۍ په پایل کې د دواړو لورو ته پاتې بندیان آزاد سي. بلې سالیسه
ډېره مننه فیروزه عزیزی ول کابل. په داسل کې چې د ملي پخلاینې عالی شورا د بهرنیو چارو وزارت له خوا له فرانسې او استرالیا سره د طالب بندیانو پر سر د خبرو ډاډ ورکوي، خو د ملي امنیت شورا وایي چې پر خپل پخوانی دریځ ولاړ دي او پاتې 320 طالب بندیان نه خوشي کوي. د سیاسي مسایل شنونکي شیرین خان حبیب را سره له کابل په مستقیم تماس کړي. حبیب صاحب، خبرونه تر شرغ لست، څه فکر کوي چې د څول انجمنو طالب بندیانو پر سر د فرانسې او استرالیا اندیشنو د سولې پروسه څومره اغیزمنه کړې ده؟
سلام سالی سپتاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. متاسفانه د سولې پروسه له لومړۍ ورځې له ځینو مشکلاتو سره مخامخ و، ځکه هغه لوری چې افغان حکومت په باید د سولې په خبرو کې ګډون یې درلودلی، متاسفانه چې حضور یې نه درلود. د دوی د غیاب کې ځینې پرېکړې تر شوې چې هغه پرېکړې په خپل وار کې له مشکلاتو سره مخامخ شوې. د ما د معلوماتو په اساس باندې استرالیا او د فرانسې د حکومت چارواکو حتی په رسمي ډول باندې ولسمشر غنی ته مکتوبونه استولي، چې ولسمشر غنی د هغې مکتوبونه له امریکایانو له نورو اړوندو ادارو سره شریک کړي دي، چې متاسفانه له هغوی لخوا هم داسې واضح ځواب یا مثبت ځواب نشته. دا معنی ورکوي چې نړیوال هم په خپل تعهد کې، هغه تعهد کې چې د طالبانو سره په قطر کې بالخصوص امریکا کړی د نورو هیوادونو په نمایندګۍ، دوی باید دې ته پابند واقع شي وي او دا ستونزه یې حل کړي وي. تبي چې دا کسان چې بندیان دي ممکن د استرالیایي او فرانسوي ځواکونو په وجلو باندې تورن ووسیږي او حتی محکوم ووسیږي، اما هغه خلک چې خوشی شوي دي هغه افغان ځواکونو د شهادت لامل ګرځېدلي، یعنې ډېری افغان په هغې کې داسې چې افغان ځواکونو شهیدان کړي وو. نو د افغان ځواکونو او د دوی د وینو ترمنځ تفاوت نشته. که چیرې د سولې لپاره واقعي لحاظ باندې هڅې کېږي او بهرنیان په یو غږ باندې دغه هڅې ته لبیک وایي، نو ښه خبره دا چې زر تر زره هیڅ یو بهانه پاتې نه شي تر څو بین افغاني مذاکرات شروع شي او دغه جګړه چې روانه ده د پایته کې خوري.
حبیب صاحب، د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو په وړاندې لوی خنډ د بندیانو په تبادله کې اختلافات شول سوي، چې تاسو هم ورته اشاره وکړه. امنیت شورا پر خپل پخوانی دریځ ټینګار کوي چې پاتې 320 طالب بندیان نه خوشي کوي. د ملي پخلاینې علي شورا وایي چې احتمالا بین الافغاني مذاکرې د اونۍ پیلېږي. د سولې مرکزي هیئت وایي چې د پاتې طالب بندیانو پر خوشي کېدو موافقه نږدې شوې ده. دا تناقض ولې په څرګندونو کې شته؟
متاسفانه یو بل تناقض هم موجود دی. کله چې په لومړي وخت کې صدیق صدیقي کساسو په یاد وی رسنیو ته وویل چې هغه بندیان چې دوی دي پاتې بندیان دي تر اوسه پورې ورسره، هغه کسان دي چې مخدره موادو د توکو قاچاق او جنایي جرمونو کې ښکېل کسان دي، نو موږ قطعا دا خلک نه خوشي کوو. دا د سیاسي بندیانو پورې تړاو نه لري. بیا د بهرنیو چارو سفارت وزیر په پریس کانفرنس کې مطبوعاتو ته وویل چې دغه کسان دي نړیوالو د فشارونو په اساس باندې خوشي بندیان دي او هغوی نه پرېږدي. بل ځل ولسمشر غني وویل چې نه، دا زما صلاحیت دی، دا هغه ویاند ویل چې زموږ صلاحیت دی، دا او د خلیزات دی وینا له مخې چې 3600 بندیان هر کله خوش شول بل افغاني مذاکرات به شروع شي. اوس دغه ټول څرګندولي په خپل منځ کې سره لوی تناقض لري او بدلته د ملي مصالحې شورا یو نظر لري، افغان حکومت یا امنیت شورا بل نظر لري. معنا دا چې دلته د کابل کې موجود کوم ټیم چې موجود دی، دوی ترمن همغږي لازم نه ستره، اغه همغږي چې دوی باید ولري متاسفانه چې نشته. هر څوک په خپل خواخه باندې او په خپل ځل باندې خپل خبره کوي. په داسې حال کې چې موږ مقابل لوري طالبان وینو، هغه هم دغه یو درې خپل کړی ویلي چې 5000 بندیانو کې یو کس هم کمی بین افغاني مذاکرات نه شروع کیږي، زموږ د لیست مطابق نه بین افغاني مذاکرات نه شروع کیږي. نو موږ ته په کار دغه دي چې ترڅو یو غښتلی او قوي موقف ولرو، لازم ده ټول جوانب خبري یو خبره وسی.
بله، تاسو د موقف خبره وکړه. مخکې مو اشاره درلوده چې دی بهرنی او افغان سرتیری د وینې ترمنځ باید فرق نه وي. چې حکومت د فرانسې او استرالیا په وړاندې مجبوریت لري، نو د مشورې تلوي جرګې پریکړه څه شوی چې د طالب بندیانو د خوشي کېدو برخه کې کړی وي؟
همدغه ستونزه ده کله چې مشورتي لو جرګه وختل شو تبي ده چې په خو د مخکې لدی چې مشورتي لو جرګه خپل پریکړه وکړي انتقاد دا چې ګوندې حکومت غواړي په دغه مشورتي جرګه کې یو بل غږ هم راپورته کړي چې موږ تاسو ولې د هغه څه نو هغه یو شک و اما وروسته د مشورتي لو جرګې پریکړه واضح هوا حکومت مشوره هم دغه چې تاسو دغه بندیان خوشی کی نو دومره مسارف چې وصول ده دومره زحمت کې شول داخلك باید پریکړه ته احترام وشي په داسې حال کې چې په 1990 کال کې د همغه پریکړه لیک چې د مشورتي جرګې په لومړي ځل وکړل شوی و 1990 ماده کې واضح ډول باندې حکومت ته مشوره ورکړل شوی و چې طالب بندیان دي خوشی او له طالبانو وکړل شوی چې افغان حکومت زندانیان دي خوشی نو زه فکر کوم چې وخت په وخت باندې وقفه رامنځته کېدل په یو وخت کې هتا افغان حکومت سره لیست هم نو چې څوک ورته دي طالبانو سره په زندانونو کې افغان حکومت کوم ځواکونه سره بندیان دي د کمانډویانو خبره نه کېدله کمانډویانو خبره یو څه مده مخکې د نبیل صاحب راپور تکړه او دا خبره نن کیږي نو زه فکر کوم چې لازم آمادګي چې باید وای متاسفانه هغه نشته او زموږ هیله دغه ده چې د راتلونکو مذاکرات لپاره باید لازم آمادګي او لازم ظرفیت ایجاد شي موږ باید خبر وشو چې څه کیږي اوس کچېر مشورتي لو جرګه وختل کیږي د هغې هدف د هغې مرام هغه باید ول سره شریک شي او هغې پریکړه ته باید احترام وشي اما متاسفانه موږ او تاسو ولیدل چې اوس د فرانسویانو د سلون لپاره د پریکړه ماتل کیږي او دلته د امریکا هم مسولیت دی چې د یو متحد په توګه باندې راشي له فرانسې او د استرالیا سره وغږیږي هغوی ته قناعت ورکړي چې موږ په یو داسې مرحله کې استو چې تر څو موږ یو سولې ته ورسیږو بین افغاني مذاکرات شروع شي دغه اور بل دی دا باید مړ شي او متاسفانه چې د پردې تر شا یو کار کیږي او مخامخ نور مسایل دا د افغانستان د سولې بهیر پیچلی کوي او حل لارې نه ده
ډیره مننه د سیاسي مسایلو شینونکی شیرین خان حبیب چې د طالبانو د خوشی کېدو پر لانجه او د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په وړاندې د پروتو خندونو په اړه را سره خبرې کولې وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ورستیو سیلابونو د زیانونو په اړه هم راپور خبرو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی صاحب څخه خبري
د ازبکستان یو شمیر تولیدات د نورو هیوادونو په پرتله د افغانستان د بازار لپاره مناسبه او ارزانه تمامیږي دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر ازبکستان ته د سفر پر مهال وکړي د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د یو پلاوی په مشرۍ تاشکند ته تللی او د هغه هیواد له سوداګرو او پانګوالو سره د افغان او ازبکستاني سوداګرو د ستونزو په تړاو خبرې کړي د خبر پاڼې له مخې سوداګرو د خپل ستونزو د هواری په موخه له خغلی اتمر سره خبرې کړي بانکي خدمات ګمرکي ستونزې ترانسپورت ترانزیت په قرنټین کې د تګ راتګ ستونزه سوداګرو ته د ځنګړیو پاسپورټونو ویشل افغان او ازبکستاني سوداګرو له عمده ستونزو بلل شوي د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې په کلنی ډول 1300 ټنه میوه تولیدېږي د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي رادیو ته ویل دا مهال په کوهستاناتو کې 200 هکتار ځمکه کې د مڼې باغونه جوړ شوي دي نوموړي ویل چې بڼوال له دې لارې ښه عاید ترلاسه کوي او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ اتیا پوله یو یورو 9 اتیا افغانۍ یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ او یا پوله یو سعودي ریال 40 افغانۍ زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله
او سم یو بهرنی مسله تعقیب په بیلاروس کې چارواکو شاوخوا 50 خبرلان نیولې دي په دوی کې شپږتنه د ازادي اروپا ازادي رادیو د بیلاروس او کرنټ ټایم اتسانګي خبرلان هم شامل دي اسد الله الدین راپور لري
دا په بیلاروس کې پر رسنیو د کړې د تنګیدو نوې هڅه بریخي ټول 50 خبرلان نیول شوې دي د وی اسنا په نامه د بشري حقوقو یوې ډلې ویلي یوازې منسک د اعتراضونو پر مهال 268 تنه توقف شوي د بلاروس د خبريالانو ټولنې ویلي پولیسو د نیول شو خبريالانو اسناد کتلی او یو شمیر بیرته آزاد کړی دی د دغه ټولنې په وینا د دې ډلې څلور خبريالان چې پولیسو ته د پلټنې لپاره خپل ټلیفونونه نه دي سپارلي په ناقانونه اعتراض کې د ګډون په تور محکوم شوي دغلته دی وسویډنی خبریال د اخراجې دو خبره هم شویده. په نیول شوو خبریالانو کې شپږ تنه د آزاد اروپا ازادي راډیو خبریالان هم دي چې د بلاروس له څانګې او یا یې هم د ازادي راډیو د روسي ژبې شبکې کرنټ ټایم یا روانو چارو سره کار کاوه. د ازادي راډیو خبریالان اولاد هریدزین، الیس داشچینسکی، علي هرورز زلویچ، اندری رابچک او رومان واسکویچ وړمه ورځ د منسک په دوو سیمو کې د اعتراضونو د پوښښ پر مهال ونیول شول چې وروسته بیرته خوشې شول. په دوی کې د کرنټ ټایم یو تصویر اخیستونکی اندری یاروشویچ د هغو څلورو خبریالانو له ډلې دی چې په ناقانونه اعتراض کې د ګډون تور پرې پورې دی. که دا تور ثابت شي نوموړی په حبس یا جریمې محکومیږي. یاروشویچ پخوا د بلاروس د دولتي تلویزیون تصویر اخیستونکی و، خو کله چې وروستیو ورځو کې د پولیسو د تاوتریخوالي پر ضد سلګونه کارګرو اعتصاب وکړ، دا هم له هغې ډلې یو و چې وروسته یې بیا دنده هم پرېښوده. د توقف پر مهال د ازادي راډیو خبریالان د پولیسو لخوا تلاشي شوي، لپټاپونه او کمرې یې ضبط شوي، د موبایل انځورونه یې کتل شوي او د مظاهرې ضد پولیسو یو عکس ترلرې شوی. د آزاد اروپا ازادي راډیو سرپرست ډي سي سندلر پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چارواکي له رسنیو سره پراخ خپل سره چلند کوي. د هغې په ټکو چارواکي هڅه کوي چې آن معتبر خبریالان ونیسي او د هغه څه له خپرولو یې راوګرځوي چې په سترګو یې ویني. نور نیول شوي خبریالان د تات، بای، بلاپن، بلسات، تاس، اسوشیتد پریس او یو شمیر نورو رسنیو پورې اړوند دي. په بلاروس کې له تیرو دریو اونیو پر لانجمنو ټاکنو اعتراضونه پارېدلي. هغه ټاکنې چې واکمن ولسمشر الکساندر لوکاشینکا یې د شپږم ځل لپاره په اکثریت رایو بریالی اعلان کړی. اعتراض کوونکي او سیاسي مخالفان دا ټاکنې ردوي ځکه چې د دوی په باور د لوکاشینکا په ګټه درغلۍ پکې شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی ویلي چې په پروان کې د ژغورنې عملیات روان دي او د پلټنې ډلې لا هم له خاورو او ویجاړو کورونو د خلکو د جسدونو پر ایستلو لګیا دي. دغو سیلابونو په کاپیسا، میدان وردګ او نور ولایتونو کې هم خلکو ته زیانونه اړولي دي. احمد هنایش راسره په مستقیم تماس کې دی. هنایش صاحب، په پروان، کاپیسا او پنجشیر کې وضعیت څنګه دی؟ د وروستیو سیلابونو د ژغورنې لپاره عملیات کوم ځای ته رسیدلي؟
دې ولایتونو کې وضعیت همداسې اندېښن دی، مګر په پرواز کې ډېر وضعیت خراب دی، په دې خاطر چې تر اوسه هم ځینې جسدونه تر اوارو لاندې شته. او په کاپیسا کې شل کسان وژل شوي ده او نږدې دېرش کسان هم هغه زخمیان دي. خو په پروان ولایت کې عملیات تر اوسه ختم شوي نه ده، په دې خاطر چې تر اوسه جسدونه په اوار ولاندې پراته دی.
ډېر مننه د ازادي راډیو خبریال و چې په بیلابیل ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له کبله د اوښتو زیانونو او د پلټنې د عملیاتو په اړه څرګندونې کولې. بلخوا د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي چې سیلاب ځپلو ولایتونو ته مرستې انتقال شوي او ولسمشر لارښوونه کړې چې که چیرې مرستې ته اړتیا وه له ځانګړې بودیجې پرته دي نورې بودیجه هم په واک کې ورکړل شي. اجمل تورمان دا موضوع تعقیب کړې، نور جزئیات له ده څخه ورو. تورمان صاحب،
بله سالی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د سیلاب ځپلو راوتلو خلکو د سر د سیلابونو راوتلو خلکو ته د سر او مال تاوان اړولی. د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د دولت وزارت ویلي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې سیلابونه راوتلي دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په دغه سیلابونو کې ټول 155 کسان مړه او 118 ټپیان شوي دي. دوی دا هم وایي چې 1290 کورونه بشپړ وران کړی دي او 168 قسمی وران کړی دي. سیلاب ځپلو هم سالیسې په دولت د مرستې غږ کړی دی.
واقعا ډیر زیاتې هلاکت باری زیانونه اړولي دي. ډیر خلکو ونې، باغونه او همدارنګه د خلکو زراعتي ځمکې تخریب کړې دي. کلونو کلونو، یعنې سلګونو کاله، د سپین ږیرو د نه پوهېږي چې دا ګرانډې ته یعنې سیلاب وکړي ووځي.
نوم مې نیازک خان دی، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. زه یو له هغو کسانو یم چې دغه سیلابونو مو کورونه خراب کړو او دې سره خوا کې زموږ سره نور کلیوالو دغه دوی د سروي دغه نور مځکو ته تاوانونه واړو. نظم کاله دولت د غهيله د لموسات مده غهيله د چمک سره د همکاري وکوي څو زموږ شوی زیانونه بیرته جبران شي او موږ خپل ژوند ته بیرته پادي ډول باندې دوام ورکو.
سالی سب د طبيب په وړاندې دولت وزارت مرستيال محمد قاسم جیلانی ازادي رادیو ته ویل چې دغه ولایتونو ته د مرستو رسولو لړۍ روان دي. د معلومات لمخې د مخنه په دې برخه کې د وزارت 215 میلیون افغانۍ بودیجه لرله او اوس هر ولایت لپاره 15 تر 20 میلیون نور بودیجه هم ځانګړي شوی او ولسمشر لارخونه کړي کچېرې نورې بودیجه ته هم اړتیاوي ځانګړي دي شي څو د خلکو ته په خپل وخت سره مرستي ورسیږي. بل سالیسه
ډیر مننه اجمل تورمان و چې په بیلابیل ولایتونو کې د ورسته یو سیلابونو د زیانونو او د حکومت د اقداماتو په اړه معلومات راکول.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوسم نجا سپید کابل چپ رسپون ته کتنه کوي.
هاشت صوب رسپانی د چولی پتڑاو ورسیو سرگندونو تا پی شاری لکلی د دی پروسی پتڑاو معلومات پا صادقان دول نشریک کیگی. ورانده پا حکومت او طالبانو هم نیوکا شوی چه د چولی د خبراترو د زنده دو لاملونا لخلکو سر ندی شریک کردی او د سرمقال لکون که پا خبره دا لامل شوی چه اندیخنی ورستر بلی زیادی شی. د سرمقال لکون که پا وینا دوار لوری بیلابیل نظرون مطرح کوی او خلق هم لیوالتیا لری چه دقیق او پرځای معلومات ورسره شریک شي. لیکوال وړاندیز کړی چې د دغو ابهاماتو د ختمېدو او راتلونکي ته د خلکو د هیله مندۍ لپاره دواړه لوري باید خلکو سره واضح او روښانه خبرې وکړي چې د خلکو اندېښنې پای ته ورسیږي. هیواد دولتی ورسپانی بیا د سولې په مسله کې د ځنډ موضوع راخیستی او لیکلی چې طالب ډلې یو ځلې بیا د هیلو خلاف د سولې لپاره د خبرو وخت ځنډولی او په قطر کې د دې ډلې لخوا ویل شوی چې ګنې راتلونکي اونۍ به د سولې لپاره خبرې پیل نه شي. د سرمقال لیکونکي په باور شیر محمد عباس ستانکزی دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د ملا برادر په مشرۍ طالب پلاوی له قطر څخه پاکستان ته وربلل شوی وو او دا ځنډ او خنډ د پاکستاني چارواکو او د طالب پلاوی ترمنځ د بندو دروازو تر شا د وروستیو غونډو پایله ده. ورسپانې ادعا کړې که امریکا څومره هم پاکستان باندې فشار راوړي خو پاکستان بیا هم په ښکاره پر افغانستان یرغل ته زور ورکړی او شیل افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل کیږي. هیواد دولتي ورسپانی په افغان حکومت هم غږ کړی چې د سولې پر ځای باید د پاکستان یرغل په وړاندې ودرېږي او په وینا یې پاکستان په هیڅ ډول په افغانستان کې سوله نه غواړي. د سرمقال لیکونکي په وینا په اصل کې د پاتې 400 خطرناکو زندانیانو د خوشي کولو په بدل کې طالبانو ته د دغو زندانیانو کورنیو میلیونونه ډالر رشوت ورکړی او اوس د دغو بندیانو خوشي کول د پاکستان په امر او فشار د طالبانو ستره غوښتنه ده.
ازبکستان کې پروند برښنا شرکت مشرتابه د ازبکستان له انرژي وزارت سره افغانستان ته د برښنا د انتقال د لسکلنې پروژې د تړون پر لاسلیک بحث وکړ. خاطر پردیس د دې پروژې په اړه د برښنا شرکت لویان وحید الله توحیدی سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتلی چې د برښنا د پرچاوي ستونزه ولې هر کال تکراریږي؟
د اوړي په موسم په اوس کې همدارنګه د شمې په اوس کې موږ د برېښنا د کمښت همېش مخامخ شوې. د دغه مسلې د حل لپاره فکل چې موږ لن محل پلان لرو د شمې لپاره البته د سولر نست د بمونو د سر لپاره او منځ محل پروژه چې د هغه د متاسفانه څرګندېدلې هم وو هغه د ترکمنستان د برېښنا د وصل پروسه ده چې د 2021 په منځنۍ کې به هغه وصل شي. دا واده نورماله کې دوه سره سبب بیرته دغه برېښنا پر سوی یعنی حد اقل ته ورسیږي او یا هم څه ورسیږي لکه چې موږ په سلی کې درلودل او یا هم په ملي.
بلې توحیدی صاحب په دغه تازه اقداماتو کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر هم ازبکستان ته یو سفر کړی ولته د ازبکستان هیواد له چارواکو سره د برېښنا د ستونزې د حل په تړاو باندې ځینې پروژې هم د ځینو پروژو تړونونه هم لاسلیک شوي دي. په دغه تړاو کلک زر جزئیات له موږ سره شریک کړئ.
تاکر شوی تر څو د زر میگاوات او ظرفیت به 500 کیلو وات لاین د نیو قرارداد لاس کلام قرارداد د دولت لاستیک ریشي دا قرارداد به وشي کولای پرست قرارداد نه د تقریبا پوس وګره کاری ورځ کې به دا پروژه د افغانستان سره ومخلول شي او دا پروژه به بشپړ شي دا زر میگاوات برښنا به افغانستان ته ورغوي چې تر د سرخان نه به دا پیلېږي بل خمری ته به ختم کیږي او د پلخومی څخه به دا برښنا وصل شي دا به ان شاء الله چې د پلخومی نه تر کابل پورې په بل سرکټ کې به دا کابل ته وصل شي.
توحید صاحب دغه پروژې یا دغه تړونونو په لاس لیکول سره په ټوله کې ټولو هیوادوالو ته څه ډول اطمینان ورکولی شي چې د برښنا ستونزې به تر کومه کچه پورې په مرکز
دا افغانستان لپاره مهم ګامونه دي چې د برښنا د ترانزیت مهمه برخه دکوي. مخکې له دې نه به د ترکمنستان برښنا انشاءالله د افغانستان سره وصل وي. همدغه د برښنا د ترکمنستان د برښنا په ستونه کې به په ډبل سرکټ د ترکمنستان نه دا برښنا هم وصل شي. دا به د افغانستان د زراعت د صنعت تجارت د هر برخه کې په دا مهم ګامونه په دې برخه کې به جکړي.
د برښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی و له غزنی مو راپور در لوټ خو وخت د کموالی لکبله د خبرونه کې نسو خبرولې په نور خبرونه کې اوریدلې سي. د خبرونه په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي خو تر پروګرام مخکې له پری بازار نه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زوري.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې دوی چاودنې سوي چې د چارواکو په خبره په لمړنۍ چاودنې کې څلور تنه ټپیان شول. د پکتیا د امنیت قمندانۍ ویان حیات الله نظامی نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې لمړنۍ ماین د ګردیز اړوند د نسوان شهري لیسې ته څیرمه د ملي اردو پر یوه رینجر موټر چاودلی دی. نوموړې زیاته کړې چې په ټپیانو کې یو ملکي وګړی هم شامل دی. تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې شپږ وسلوال طالبان او دوه ولسی پاتون کوونکي وژل شوي. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته پاستول پیغام کې ویلي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د خوګیانو ولسوالۍ په میرزا خیلو سیمه کې د ولسی پاتون کوونکو پر یوه پوسټه برید وکړ. یو چارواکی د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې د احتمالي زیاتوالي خبره وکړه. د افغانستان د طبیعي پیښو د ارزونې په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د 1450 کسانو مړینه تایید شوې ده. دی وایي چې 240 ټپیان هم شته، خو دی وایي داسې ټپیان شته چې په شخصي کلینیکونو کې درملنه کېږي، نو له همدې کبله د هغوی دقیق شمېر معلوم نه دی. په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو لامل په لسکونو کسان مړه شوي دي. د پاکستان په یو شمېر سیمو کې پرون پنځمه وه چې پرله پسې بارانونه ورېدل. یوه له هغو سیمو چې ډېر ځپل سوی کراچی ښار دی. 43 تنه د کراچی په ښار کې او لږ تر لږه 14 تنه په خیبر پښتونخوا کې د دې ورښتونو قربانیان دي. تاکه سوي چې نن په برلین کې د کورونا وایرس لامل د بندیزونو پر ضد مظاهره وسی او تمه ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن په لویزیانا او ټکساس ایالاتونو کې هغه سیمو ته ورسی چې د لورا په نوم توپان ځپلې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمر سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد الله فی همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چار وزارت وای د کورونا او قرنټین لامل د نشي موادو تولید او قاچاق نه دی کم سوی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی بل مسکاهو تک څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د ننګرهار پولیسو تر 500 کیلوګرام ډیرو نشي موادو د قاچاقو مخاوني ولا. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ په خبرپاڼه کې راغلی چې پولیسو د سنبلې د میاشتې پر څلورم نیټه په جلال آباد ښار کې درې عملیات وکړل چې د لومړي عملیاتو په نتیجه کې څه د پاسه 15 کیلوګرامه ښیښه، د دوهم عملیاتو په نتیجه کې نږدې 10 کیلوګرامه چارس او د درېیم عملیاتو په نتیجه کې 8 کیلوګرامه تریاک ونیول. دغه ډول پولیسو پاچین ولسوالۍ کې 14 کیلوګرامه هیروین ونیول چې په یو موټر کې پټ ایښودل شوي او په پام کې وچی یوې ګاونډۍ ولسوالۍ ته قاچاق کړي. پولیس وایي چې د دې نشه یي موادو په تورې شپږ کسان هم نیولي دي. په بلخ ولایت کې لزګونه لیټره شراب او نږدې 25 کیلوګرامه نشه مواد ونیول شول. د بلخ ولایت له نشه مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 15 نیټه په شولګری ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې نږدې 150 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې له نیول شویو نشه موادو سره یو میل وسله او څه اندازه مهمات هم نیول شوي دي. په یو بله پیښه کې پولیسو د حیرتان او مزار شریف پر لویه لاره باندې څه د پاسه 15 لیټره شراب او څه د پاسه 1 کیلوګرام ښیښه ونیوله. پولیس وایي چې د دې نشه موادو په تورې 15 کسان هم نیولي او بیا یې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. په بدخشان او خوست ولایتونو کې 3 کسان له 25 کیلوګرامو نشه موادو سره ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل د بدخشان ولایت پولیسو د دې ولایت په مرکز کې 10 کیلوګرامه تریاک، 3 کیلوګرامه چار سونیتی، 1 کیلوګرام هیروین ونیول. په دوهمه پیښه کې پولیسو د خوست ولایت په مرکز کې 40 کیلوګرامه چار سونیول چی له پکتیا ولایت څخه خوست ته په یو موټر کې قاچاق کیدل. د دې نشه موادو د قاچاق په تور نیول شوي کسان تر لومړنۍ څېړنو وروسته عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. او د غونی وروستي په خداده چې د کندوز او پروان ولایتونو ورزشکارانو د نشه موادو د زیانونو په اړه خلکو ته د پوهاوی ورکولو لپاره سیالي وکړي. په کندوز ولایت کې د غیږی سلو او په پروان ولایت کې د بایسکل ځغلولو په سیالیو کې ځوانانو ته له نشه موادو څخه د ځان ساتلو او د ورزش د اهمیت په اړه پیغامونه ورکړل شول. د سیالیو ګډونوالو د نشه موادو د زیانونو د مخنیوي په برخه کې د نورو مرستو ژمنه هم وکړه. په دې سیالیو کې د معتادینو په ګډون لسګونو کسانو ګډون کړی و.
مسکا هوتک و چې د نشه موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب شمت کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کورونا او کرنټین له امله د نشې موادو تولید او قاچاق نه دي کم شوی.
د مو مناطق کې هم مرد و شورای هم په قاچاق برای بیرونی مثل صادق تشتاور و نورمال اونا تانسته کارشون انجام بده.
په یو بل راپور که بدا هم وابرو چې د کرنټین او شونزوی د رخصتی پر محل د شونزوی و جنوز د کوونکو هم د کوکنارو نیش و حالی دی.
زخپل د کورونا د کرنټین په وخت کې نیش دولار اون تا دا اومده که می دو تر دو نیم کلو تر یک رات و پات سو.
دا چې ډېرې به سرپناه موتاجن ولې د کبال کاروبار کوي او د دې پر ژوند سا غیزه کړي ده. په دې اړه د کبال لای و دکاندار محمد داوود سره مرکه لرو.
د کبال سره راوړي دوی هم نه دی خو د دې خو جمعګي دي هم دې مواد په خاطر باندې وصل 200 سے پیدا کیږي د مسله مواد دوی ته پیوس.
د اقبال شاپونو مې موتاد وایي چې د نشول عمله درملتون لا سوت
سرمایه ملاله اعتبار ملاله او صحت ملاله
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
وسړیا موټر دې څه کړ؟
موټر مې خوند ته ورکه.
والی خیرات وو؟
زه تر دې وروسته ټیکسی نشم چلولای.
اوس خبرونه د نشي موادو د تولید او قاچاق په موضوع باندې پیل کوو. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کورونا او کرنټین لامل د نشي موادو تولید او قاچاق نه دي کم شوی. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معنیت سروې رئیس نجیب الله احمدی ازادي راډیو ته وویل د کورونا او کرنټین لامل د سیمه په هیوادونو کې د نشې موادو تولید او قاچاق نه دي کم شوی، بلکې کاروبار یې د پخوا په شان روان دی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاس تر نک وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو راپور چې د روان شمسی کال د ثور په میاشت کې خپور شو، هله خودل سوی و چې د کرنټین پر مهال پر تګ راتګ بندیز او د هیوادونو ترمنځ د پولو لټړلو سره به د نشې موادو په کښت، تولید او قاچاقو کې د پام وړ کموالی راشي. خود افغان دولت چېړنې خي چې د کرنټین پر مهال نه یوازې دا چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او کاوندو هیوادونو ته د هیروینو کاچاک نه دی کم شوی، بلکې په نړیوالو بازارونو کې د نشې موادو پر بایو هم دومره اغیز نه دی کړی. د کورنیو چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدی وایي په افغانستان کې د کرنټین پر مهال کوکنار کرل کېدل او د نشې موادو کاچاکونکو د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې نشې مواد کاچاکول.
88 درصد کشت کوکنار فقط در 29 ولایت صورت میگیره و این 29 ولایت
پس لو کې اتات یا کوکنار په 98 ولایتونو کې کرل کیږي چې په دې ولایتونو کې ډیری د طالبانو د نفوس سیمې دي. هغه ولایتونه چې لګاونډوي هیوادونو سره پوله لري هلته بهرنیو قاچاقونکو د پخوا په ډول خپل فعالیت کاوه. کارانتین د دوی پر کار کوم اغیز نه ده کړی. په مجموعي ډول په افغانستان کې د نشئی موادو بیا راټیټه شوی خو په نړیوالو بازارونو کې بیا لوړه شوی نه ده. د نشئی موادو د قاچاقونکو زیرمې په یو یا دوو میاشتو کې نه ختميږي چې د نشئی موادو بیا د تغییر وکړي، ځکه قاچاقونکو د افغانستان په داخل او بهر کې د 15 کالو لپاره د نشئی موادو زیرمې لري.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو سازمان چیرنې خي چې د افغانستان په سلو کې 15 اتیا تاریخ په گاونډوي هیوادونو کې په هیروینو اوړي، ځکه د کرنټین پر مهال هم تولید او نړیوالو بازارونو ته کاچاکو دوام درلود. د مشرانو جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی وایي کله چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښت مخنیوي کیږي باید په جنگی سیمو کې هم د نشئی موادو د تولید پر کارخانو باندې هوایی عملیات وسی چې دا کار هوایی ملاتړ ته اړتیا لري، خو په دې برخه کې د افغان ځواکونو امکانات ډیر کم دي.
افغانستان کې په ډیرو ولایتونو کې په بدخشان کې د اپینو او دروینو غټي کارخانې دي، په جلال آباد کې دروینو او اپینو غټي کارخانې دي، په هلمند کې، کندهار کې، نیمروز او فراه کې، هغه لارې لکه د بارامچی چې د ایران سره او پاکستان سره سرحد لري، دغه کچاکور دی او راځي ایران او ترکیه ته دي. دا غو د مخکېلې د فارې چې مشکل علي کوثر یا خپل داسې کومندوز ما خپل اشاره علي کوثر او نور او ایز داس مشه اختیار کې چې مشه اطلاع راشي او دا ټینګو کومتاسبانه موږ دغه شان په اختیار کې نه لرو چې دغه امکانات باید د مهنت مواد مخجر په اختیار کې ورکول.
د کرنټین پر مهال په افغانستان کې د نشئی موادو لک کاچاکون کې نیول سیوی. د کورنی چارو وزارت په خبره له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د کرنټین پر مهال د تګراتک بندیزونه عملی کول، له دوی څخه په دې موده کې خپل اصلي وظیفه پاته او هڅه کوله چې کرونا نور خبره نسی.
محمد ایاس تر نکو چې د نشئی موادو د تولید او قاچاق په اړه راپور اوروه. درنو اوریدونکو، اوس د کوکنارو د نیش موضوع تر ازو. د زینو ولایتونو د شونځو زده کوونکې وایي چې دوی د کرنټین او شونځوی د رخصتۍ پر مهال د کوکنارو نیش وهلی او د دې کار په بدل کې پیسې او تاریخ تر لاسه کړی دي. د جز د کوونکو له ډلې څخه ځینو یې ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی پوهیږي چې دا یو غیر قانوني او ناروا کار دی، خو دا کار یې د بېوزلۍ له خاطره کړی دی. په دې اړه حفیظ الله نورزاد راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
دلته د فراه ولایت په پښترود ولسوالۍ کې د نورو کارګرانو ترڅنګ د ښوونځیو لسکونه زده کوونکي هم د کوکنارو په نیښ وهلو بوخت دي. دوی وایي چې پخوا به په دې وخت کې د درس لپاره ښوونځیو ته تلل، خو سږکال څلور میاشتې کېږي ښوونځي د کورونا له امله تړلي دي. دوی بل کار او مصروفیت نه درلود، له بلې خوا بېوزلۍ هم دې ته اړ کړل چې د کوکنارو نیښ وهي او له دې لارې روزي پیدا کړي.
کېما زه خپل په دغه بیکاری کې د کورونا د قرنټین په وخت کې نشته ولر اومدشن په دغه مودې کې می د قلې دوت تر 2.5 کیلو تریاک راته او پاته سو او څکم لزر افغاني هم نغری پیسې ماته ورسیدله. که څه هم د زما په نظر صحیح کار نه دی، خو د قرنټین او د بیکاری لامل او د اقتصادي ستونزو لامل دي تر څو چې بلر سمال ته نشو. اما تر نورو کلونو سشکل زیاتره فرهی ځوانان د کار ته تللی و.
زما نوم عبدالغفار دی، د ښوونځي زده کوونکی یم. د کورونا او کرنټین په وخت کې چې ښوونځي وتړل شول، یو انډیوال راته وویل چې راځه د کوکنارو نیښ وهلو ته ولاړ شو. که څه هم د کورنۍ مې خوښه نه وه، خو بیا هم زه پښترود ولسوالۍ ته د نیښ لپاره ولاړم. هلته مې تقریبا 3 کیلوګرامه تریاک او یو څه پیسې ترلاسه کړې. تقریبا 15 ورځې مې د کوکنارو نیښ وواهه.
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي بنسټ یا سیګار د تازه راپور لمخې د کوکنارو د نیښ وهلو د فصل پر مهال هر کال لسګونه کارګران د ډیورن کرښې له ها غاړې څخه دې غاړې ته راځي او د کوکنارو نیښ وهي. خو په روان شمسي کال کې د کرنټین له امله د پاکستان او افغانستان لارې په ټپه وتړل شوې. دا کار د دې لامل شو چې یوازې د سیمې خلک د کوکنارو نیښ وهي. شیر محمد چې ساکال په خپل ځمکه کې کوکنار کرلی وایي چې ساکال د ښوونځیو شاګردانو ته د کوکنارو د نیښ په مزدورۍ کې د نغدو پیسو ترڅنګ څه اندازه تریاک هم ورکول شوی دی.
زما نوم شیر احمد او د فراه ولایت اوسیدونکی یم. سخ کال می تقریبا په 4-5 جریبه ځمکه کې کوکنار کرلی وو. دا چې سخ کال کرونا او کرنټین وو، نو له نورو ولایتونو څخه د نیک وهلو لپاره خلک را نغلل. د دوی پر ځای د ښوونځیو زده کوونکي راغلل او موږ د نیک په بدل کې دوی ته 10,000 افغانۍ او 2-3 کیلو ګرامه تریاک ورکړل چې خرچ یې
کړل.
د فراه ولایت د پوهنې ریاست مرستیال ماریان اوري د کوکنارو په نیخ کې د زده کوونکو برخه اخیستل د اندېښنې وړ کار بولي. وای کله زده کوونکو څخه دغه ډول غیر قانوني کار اخیستل دوام وکړي، هم به د زده کوونکو او هم به د افغانستان راتلونکی له ګواښ سره مخ شي.
زه لومړی د زده کوونکو له مور او پلار او دوهم له بزګرانو څخه هیله کوم چې باید د ښوونځیو زده کوونکي په دې ډول کارونو مصروف نه کړي. د تریاکو نیخ وهل اشتباه ده. د ښوونځیو زده کوونکي چې زموږ او وطن راتلونکي دي باید اجازه ورنه کړل شي چې داسې کارونه وکړي. د افغانستان خلک اکثریت بي وسله دي، خو باید د ښوونځیو زده کوونکي د یو څو پیسو ګټلو لپاره په داسې ناروا کارونو مصروف نه کړل شي.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې دوه فصله تریاک ټول شوي او د دریم فصل کوکنارو نیخ وهلو وخت هم را نږدې شوی چې دا نیخ وهونکي هم ډیری ځوانان وي. که په نږدې راتلونکي کې ښوونځي پیل نه شي، دا ویره شته چې بیا د ښوونځیو له زده کوونکو څخه په نیخ وهلو کې کار واخیستل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو د کوکنارو د نیش په اړه راپور اوریده. په راپور کې مو واوریدل چې د کرنټین او ښوونځیو د رخصتۍ پر مهال یو شمېر زده کوونکو د کوکنارو نیش وهلی او د دې کار په بدل کې پیسې او تاریخ ترلاسه کړي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته به وزله محتاجینو د کار او روزګار موضوع ته راځو. په دې وروستیو وختونو کې د زړو شیانو رانیول او خرڅول ډیر سوي چې ډیری محتاجین هم دا کاروبار کوي. د کباړ په دوکانونو کې د اوسپنې داسې زاړه سامان آلات هم خرڅیږي چې دوکانداران یې د رانیولو اجازه نه لري. دا چې دا زاړه شیان د محتاجینو پر ژوند څه اغیزې لري او دا دوکانونه ولې د شپې تر ناوخته پورې خلاص وي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د داود په نوم د کباړ له یو دوکاندار سره مرکه کړې او په پیل کې د خپل کاروبار په اړه پوښتلې دي.
دلته دا کاروبار زه خپل سه کوم، ما دا د سرای نیولې دا دکان مو سره شروع کړی دا کباړ خپل د سرای کې بیرته ذخیره کوم. مثال د خبره لږه جن ورو غول زی تجاران وړي او له متادان موږ کومه بد خطر او کوم مرض دا حساب باندې موږ هیڅ نه دي تل دلیل تر اوسه پر موږ نه درغلول. دوی نه موږ ته کوم مرض نه دا واقع سو، خو موږ زیات وخت ماکس او دسکشو دا شانم زیات استفاده کوم. مثلا دوی نه هم هغه کور د کوم اخلاص د خپل لباس ورو غول مسخه دی باندې په امام کې بس بعد لغه کالیم سے بدل کې بعد لغه بیا کور د خپل نه نوزو.
تاسو ته کوم متادان د غلط راځي په دغه دکان کې نه
دلته هر قسم خلک راځي. دسه خلک دسه مسخه دی یو کال پیخته سوي من دوی راځي، دسه خلک راځي ورو ورو سره شل کال پیخته سوي مسخه به د مواد باندې اخته ورو ورو راځي او دا کبار سره راوړي. دوی هم نه دی خو لغه خو جمع کیږي هم د مواد په خاطر باندې وصل 200 سے پیدا کی ورو ورو مسخه د مواد دوی ته پیوسی ورو ورو په دې خاطر باندې دوی دا کبار مبل ابل الله رحم نه لري هیڅ لار دی دوی بل نهسته بدون د کبار نه بل هیڅ لار ولې څو خیرات هم نه ورکی وای ته متا ده کته د خیرات درک. مثال د خبره تی وړي دا پیسې ورو ورو په پودر باندې ورکه دا د مانه ثواب کیږي نه موبال کیږي. تقریبا دلته خپل اتلس کاله عمر په دغه کوڅه کې وتل خلا تر اوسه پورې زه د دوی کوم مرض ماته نه دی واقع سو. دوی نه ماته راغلی ورو ورو زه په مریض سوم یا خو یا بعد او دوی سره زه نور انده اشتراک نه لرم. دا کبر نو بار سي ته وتل مرو له پیسې ورته ورکوم یا تر تام زی خپل خدای ما زه روزه پر لار باندې زی زی
سمره. تاسو ګټه کوي دغه یو موته چې 200 روپی راټولي مواد دی کې بیا تاسو سمره
ګټه. دا مختلف شای دي کنه مسخات به بوتل کې کیلو کې 10 روپی پاتې کیږي په پیپسي کې 15 پاتې کیږي سه مسخات بیگا ته موږ ته 1500 روپیه دغه سي تر 1000 روپیه پورې موږ ته کې پاتې کیږي دغه سي حساب ده.
بیا تاسو دا کبال چیرته وړي او چیرته بیا خرڅه؟
نو موږ کې سو کبال ټول پاکستان ته ده او اوس دلته کارخانه جوړې سي. مثال د وسپنه کارخانه په خیرخانه کوتل کې جوړه سوی ده. دلته زی مسخات د مصالې کارخانه په سرکینو کې جوړې سوی دي. دلته زی د وبکیږي بیرته نوې ساتلو نه او تشونه او کوزي او دا شانت را جوړیږي بیرته وروګه دلته افغانستان ته تبدیلیږي.
زین وای چې دغه دکانونه بیا هم موادم خرڅي معتادین ته تاسو سوای
ته خبره زده سره منه مداخله خو هر یو شک ایده به دې باندې شک ایز د معتادین دلته مال لاړ مال وتل دي خو ته خو تناس د عمل کوي کنه. دا د سوای مسخه د مواد به دا ورکی دا مواد د غریب سړی کارونه زده توزیع کی زه سیم دغه اوس دوه پړی چرس په جب کې واشم دلته پاسې خرڅ کوم پاس مې لاس تړلی وروله پاوزه کې پروت یم روان یم پل چرخي ته دا د وړکۍ خلکو کار نه دی دا وړکۍ کار باندې دا کار وسي دا کار څه دا د غټانو ده او دا د مونږ داسې کار نه مس خاصې زه جګسم یو ورځې خرڅ کړو په دویم ورځ باندې جای پل چرخی ده په پل چرخي کې به پروت دا داسې کسانو کار د ورو دا غټان دي وروګله دا کار د غټانو نه وروګله دا د مونږ تاسې دولت څه ده خپل دا وروګله رضایتو سره لري که رضایتو سره ونه لري مثال د خبره دا پایتخت د کابل ده که نه دلته د اول سیاد وروګله بس اول اوزه وروګله ورته وایي چې مې خرڅوم مثال د خبره چې هغه پیسې ترونه خوري تر خرڅولی نه شي خو هغه هم خپل حق پکې اخلي که نه
د ورځې څو کسان موتاد تاسو ته راځي
داسې داسې له پنځه سوه نیولې تر شپږ سوه تر اته سوه زخته زیات کسان دي نو بازار د وروګل له کارتنو نه مثال راځي دې خوا ته له بلې خوا نه دې خوا نه کارتنو ته ځي وروګله موتادانو خو هم دا کار د شپږ سوه پنځه سوه کته پورته له زرو پورې کته پورته کېږي
بیا تاسو ته دلته پولیس څه نه وایي چې
مونږ د خلاف مال نه اخلو مثال که لاین یو وروګله دا شی نه اخلو کیبل نه اخلو مثال د خبرې مونږ داسې زیات اخلو چې هغه په بازار کې وروګله په اشغالدانۍ کې پراته له اشغالدانۍ نه دوی راجګوي داسې شی مونږ اخلو مونږ که داسې خلاف شی واخلو مونږ یعنې پنځلس کاله یا شپاړس کاله یا اولس کاله بیا په دې جي باندې مونږ نه کاروبار کولی چې دولت هم بیا تنګوي که خلاف شی واخلو مسخد وروګله یا مثال د خبرې وروګله لین واخلو پکې مثال د خبرې داسې روغ مال نه اخلو پکې ولې په دې حساب باندې نه اخلو چې مونږ په اوزه کې ګوتې لګولې دا م ورته ویلي چې مونږ سره هم خلاف مال ګیر که په ورځ د مونږ دوکان نه لاکو مور دي
ترین چیرته دغه نور مال خرڅوي
نو داسې دا سم صحیح شی پیدا کړي که د غلا شی پیدا کړي مسخد په چوک په سر باندې خرڅوي مثال د خبرې وروګله چېرته یو ځان د ګوښه جای مشتری لري وروګله هغه ته وړي ورکوي هغه سم شی دلته نه راوړي دلته مسخد دوی سره راځي یا زوړ پلاستیک دی یا زوړ بوتل دی یا زړه پیپسي دی پیپسي کوتي دي وروګله دغه شیان راوړي وروګله او روغ مال دې سړی ته نه راځي په دې وجه باندې نه راځي چې مسخد وروګله مونږ یې نه اخلو چې وای اخلو راوړي خو مونږ بېرته اوزه کې هلته ګوتې لګولې مونږ دا ورسره راتاوت کړی چې مونږ په دوکانو کې غلط مال انګیر که په ورځ مونږ دوکان الله کوم ورته
ستاسو په دوکان کې دغه برمیز ګورم دا لاسي برمی دا متدین راوړي دي کله ستاسو خپل د خرڅوي دلته
نه دا خو د خرڅلاو په خاطر باندې دا بس خط خراب دي دا چوکاټونه سي وګوره چوکاټونه هم خراب دي وروګله په دې کې و دا نه جوړ نه سره کرامت شای نه سره په کې دا سي زیات دي
په هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
درنو اوریدونکو، تاسی ازادي رادیو اوریج پر 2129 مزنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ اقبال شاه له اوو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې د فارمیسي څانګه یې لوستې او پخوا یې خپل درملتون درلود. دا چې دی ولې په نشو اخته سو او وروسته له څه ډورستونو سره لاس او ګرېوان سو، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
مخکې له نشې نه خو ما ډېر د خوشحالۍ ژوند درلود. د مور ورونو فامیل سره مې ډېره مینه وه او تعلیم سره مې ډېره مینه وه. همېش مې کوشش کوم چې ښو خلکو سره ناسته ولاړه ولرم. تقریبا دوه کاله مخکې په څنګه دي کې زه ډاکټر هم پوهېدلم چې دغه خو مضر د بدن ته نقصان لري، خو د خرابه ملګري د قناعت ورکولو په خاطر چې یاره سړی نه پرې محتاطېږې نه د خرابوي نن یې وکړه سبا یو سبا دوه دوه درې دوه تر څو پرې خپله محتاط شولو. کله چې مې محتاط کړو بیا لمونږ لاره چپه کړله په بله کوڅه لاړ. زه په دویم کال کې د سی بی بی نه فارغ شوی یم. بیا ډېر وخت ما پخري د رضاکار په صفت د سویډن یا سویډیش کمیټي فار افغانستان په هغه منصه کې ما په پغمان یا د چاردي په ولسوالۍ کې په شکل د رضاکار د وقایوي کار کوه. خلک له ما نه ډېر راضي وو، ډېر خوشحاله وه. کله چې د کرزي حکومت شه بیا ما هغه وظیفه پرېښودله، لاړلم د راضي پوهنتون د وسازي یا فارمسي مې ولوستله. تقریبا تر دا پنځه میاشتې مخکې پورې دواخانه مې درلودله. کمپنۍ په ساحه کې مې کار کوه، خلک له ما نه ډېر راضي وو. اقتصادي مشکل مې نه درلود تر څو چې آخري هغه اصلي حقایق د ژوند برملا شوه چې زه بدبختانه بدمخته روږدي شوی یم په موادو مخدرو باندې. ما داسې فکر کوم چې دا ټوکه ده او وظیفه په اسانۍ سره کولی شم چې ځان ته وژغورم، ځکه زه ډاکټر یم، دوا پېژنم، هر څه پېژنم. مګر دی داسې ولکه لیلا مجنون دوا یې بېرته پرېښودل، اولاد یې بېرته پرېښوده. اول مې خپل ځان پکې له لاسه ورکړ، بیا مې خپله سرمایه پکې له لاسه ورکړه. ورونه رانه خپه شوه، بېل یې کړم چې وروره ته سړی کېږي نه. دوی له ما نه نفرت کوه. یعنې ډاکټر صاحب موجوده زما دواخانه په کمپنۍ کې مراجعین مې راته قطار درېدلي وه. یعنې دوایې مې چاته حتی خوشې مې مرکړي دي، رایګان مې مرکړي دي، زه بیا به راوړې کې
اگر بعد بختانه زید بنیشو منه بپیدم تر دی هدا پوری چې دواخانه موس موجوده تقریبا په سلونیم لګر په می دواخانه غرو کړي او به نوی ضرورت په دوا تاریخ تیر شول چې څو وخت دواخانه باندې پاتو واغه می وړي په سکه نه شرما چولی تقریبا نه موجوده زو 13 لګر په قرضار ایم غاتسه د سی خوب لیدل وای چې ما څنګه د کورونه وکړه څنګه ول شرکتونه نه دواغانه وختلې سرمایم لاړل اعتبار هم لاړل او صحت هم لاړل یعنی نسبت نور ورونه ته چوګر لمانه سندونه جدي رنگونه تازه دي په مکه غونډواله نشته اي ورور په ټوکه باندې ورځ مو ته وي مور ته زوخ به غلط کړی ني دا څنګه موږ بوډاشه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دي د زهر کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې ستار د بل چا ټیکسي موټر په مزدوري چلوي او لدې لارې خپل بچانو تر وزي غټي خو یو ورځ کوټه یوازې راځي خپل شذ ته وایي چې تر دې ورسته ټیکسي نس چلولای دا چې ستار ولې تر دې ورسته ټیکسي نس چلولای اصل کې ساتسه د ورسته بس پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو
استاد څه کې سترګې نه لري
ولې څه خبره ده
زما د موټر چراغونه درا مات کړل بیا وای چې څه خبره ده
کوم دي چې د موټر چراغونه دې مات شول ښه دا یو اشاره ښه زه خیر دا خو دومره خبره نه ده
یو اشاره ده کلاس اشاره دي تاوان خو لري
خیر ده یار دا یو اشاره ولا که زما استاد په جنجال ارزي
خبره دی وی اشاره نه ده تستر ګلری کنا 2 متر در څخه لریوم او تا موټر زماله موټر سره ټکر ک
او باخه پام منو
ولې پام نه کوي څوک چې موټر چلوي باید هر خواته پام وکي
بیخی می فکر بل ځای وو کنه نو دښمنی خونه در سر لرم سترګې می کمزوري دي
څه شي سترګې دې کمزوري دي
هو والا سترګې می چندان کار نه کوي
نو دا کړي سړی په موټر وهلې وې به دې څه کول
بس نو څه وکم
خا او زما د موټر تاوان به څنګه شي
غریب سړی دا ټیکسی هم دی بل چا دی کنه نو ولې می تاوان نه درکاوه دا د پخلو در تاوان چې ملامت یم
خیر دی زه تاوان نه در څخه غواړم خو ترافیک در خبر نشي
د ترافیک نوم دی یاد کړ هغه دی راغی
څه خبره ده
دې سړی زما له موټر سره خپل موټر واه
کا موټر خو به دې نیوی خراب شوی
نه موټر می جوړ دی
تاسو نه راکه
خا دا دی امر سي
ستاس نه سم دی دا دی واخله
راکه امر صاحب کور دی ودان
اله کته دی اسناد راکه
اسناد څه می کړ ته ودرې ته جب کی می شو دا دی واخله
ولکه دا اسناد خو دی تر وخت تیر دی
او امر صاحب یو څو ورځې تر وخت تیر دی
څو ورځې څه معنا پوره یو کال کیږي چې تر وخت تیر دی
امر صاحب ستاس خبره سمه ده جوړوم بس هم دانند ترافیک ریاست ته زم جوړوم
زه دی وس اسناد ترافیک ریاست ته وړم بیا پس راشه
رازا
ډاکټر صاحب اجازه ده
رازا 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 دلته په دا چوکي کېنه
خسمه ده دا دای کېناستم
دا څه شي دی فورمه دی راوړې ده
هو دا فورمه مې راوړې ده وای سترګې دې چکه
خ خ ته فورمه راکه
دا دای واخله
خ خ پر یو سترګې لاس ونیسه
دا دای لاس مې ور باندې ونیو
هغه مخ مخ توري ویني
هو وینم
هغه دی اول توري غاخونه لوړ دی کښته
کښته کښته لوړ دی
خ د دوهم توري خلو کې مې خواته ده
چپې خواته ده
په اول قطار کې ټول سو توري دي
ټول یو دوه درې پنځه توري دي
اوس نو پر دغه بل سترګ لا سونی سه
کا سمه ده
په لاندې کرخه کې د اول توري غاکونه کومې خواته دي
خاته خواته نه لوړې خواته دي
په دوهم کرخه کې ټول سو توري دي
ټول یو دوه درې توري نه سلور توري دي
په اخري کرخه کې سو توري دي
په اخري کرخه کې یو دوه درې شپږ توري دي
ها ها اوس نو لسترګو لاس لري کومه نه د خلاص شو ها دا د فورمه واخله هغه بل شوبې ته یوسه
ډاکټر صاحب زه خو سواد نه لرم څه شی مې پکې ولیکل سترګې مې جوړې دي کنه
ورشه په هغه بل شوبه کې به درته وایي
ښه سمه ده
وسړیا موټر دې څه کړ
موټر مې خوند ته ورکه
والی خیرات وو
زه تر دې ورسته ټیکسی نشم چلولای
والی نشي چلولای
ترافیک دی موټر چلولو اجازه نه راکوي.
نو دا څو کاله خو اجازه درکړی و، اوس ولې اجازه نه درکوي؟
وای چې سترګې دې کمزوري شوې دي.
ډاکټر ته به ورغلی وای.
د ترافیکو په ریاست کې مې ډاکټر سترګې وکتلې، بیا په بازار کې بل ډاکټر ته ورغلم، دواړو راته وویل چې سترګې دې کمزوري شوې دي.
نو د سترګو علاج دې بیخي کیږي نه؟
ډاکټر راته وویل باید عینکې کیږدي، خو موټر نشي چلولای.
که هیروین پرېږدي بیا دې هم سترګې نه جوړېږي؟
نه نه جوړېږي.
دا خو ډېره بده شوه، اوس به څه کوو؟
هېڅ نه پوهېږم چې څه به کوو. عملی سړی یم، بل کار زه نه شم کولای. دا ټول زما له خپله لاسه، که د پوډرو عمل مې نه کولای اوس به بیکاره نه پاتې کېدای.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.